ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕಾನೂರಿ ದುನ್ಖ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಔ ಜಯಂ ಸಮೀನಾ ಎಹ್ಸನ್ ನಂದ ಜ್ಯಾರತ್ ರಸ್ತ ಸರ ಪಿನ್ ಲಸಮ ಕಾಲ್ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಷ್ಟೇ ದು ಲಸಮ ನೀಟದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶವಿ ದೀದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಗ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದೀದ ಸಹರ್ ಪಿನ್ಸ್ನಿ ಮೇ ಔಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ನವಂಬರ್ ಯೌ ಲಸಮ ನೀಟ ದ ಶೋರೋ ದಶ್ಪೆ ಅತ್ತ ಬಜೆ ಶವಿ ದಿ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಾ ನೈ ದ್ರೆ ಸಾತ ಅಖಬರವನೆ ದ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರುನ ಶುರು ಕೀಗಿ ತಾಜಾ ಖಬರುನ ಅಪ ಮುಹಿಮ ಮೌಜುಆತು ತಫ್ಸೀಲಿ ರಿಪೋರ್ಟುನ ಬತಾಸು ತವಡಾನ್ ದಿಖವು ಹೋಲಾವಲ್ ಗಕ್ಷೆ ದ ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕುತ د پاکستان حکومتي ویان پخپل یو بیان کې ویلي د پاکستانی ولس ژوند حفاظت د پاره په هواد کې د ترهګرۍ خلاف جوړي تګلارې باندې د آئین په حدودو کې دننه کار کول د ملک د هرې ادارې ذمہواری ده. د حکومت لخوا دا بیان د فوج د سرلخکر دی وینا پس راغلی کوم کې چې نوموړي ویلي وو د ترهګرو خلاف روان فوجي عملیات نتایج مؤثره کولو د پاره به حکومت له خپل کار سمولي. افغان صدر اشرف غنی د و شیعه هزاره کسانو په مرګ ککړ کسانو نه د بدل غستو قام سره لوس کړي. په کابل کې د درنې مظاهره پس خپل وینا کې صدر غنی وویل د دینه وړه پیخي زموار کا هر طرح ګرډلی حکومت به ګریوان ته خامخا لاس چي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د تیونس، آسٹریا او ترکی په سفر روان شوی چې په ایجنډا کې سر کې د شام سیاسي اړیګړي او د داعش لخوا جوړ خطر دی. ښاغلی کیری به آسٹریا ویانا کې د شام راتلونکي په اړه د دویم پړاو خبرو اترو کې هم د ولسو هیوادونو استازو سره کینی. وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې کړې شوې تګلارې یا د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو ذمواري د ملک په ټولو ادارو راځي او ټولو ادارو ته په دې لړ کې د آئین په دایره کې خپل کردار لوبول پکار دي. د یو حکومتي ویان تر مخه د پاکستان حکومت وایي چې د حکومتي ګامونو په نتیجه کې په ملک کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی او حکومت به په نېشنل اکشن پلان عمل جاري ساتي. دا هم چې په ملک کې د تندروي او ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې به هر قسمه ګامونه اخیستل کېږي. په کابل کې به زرګونو خلکو د داعش یا دولت اسلامي د تندروا ډلې د لاسه د شیعه هزاره برادرۍ د خلکو د وژنو پر ضد احتجاج کړی. دغه احتجاج د صدارتي ماڼۍ مخامخ شوی او پولیسو د مظاهرینو خورولو دپاره هوایي ډزې هم کړي. د دې احتجاج نه پس افغان صدر اشرف غنی قام ته په خپله وینا کې غږ کړی چې یو موټی دي شي. هغه ویلي زموږ کامیابي په اتفاق ده او موږ به د داعش، طالبانو او د هرې یوې تندروا ډلې نه د خپلو خلکو دینی بخلو. د شروع پرس په دغه احتجاج کې ځینې خلکو د امریکا پر ضد هم نارې وهلې چې تورې لګوو دوی د تندرو سره جګړې د پاره افغان امنیتي ځواکونو ته پوره سامان او آلات نه ورکوي. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به نن د تیونس، آسٹریا او ترکی په سفر روانېږي. په آسٹریا کې به عالمي طاقتونه د شام د یو سیاسي حل په لړ کې د خبرو اترو دویمه مرحله شروع کوي. د دې خبرو په هکله وړاندې جاري شوي اعلامیه وایي چې ولس عالمي طاقتونه، ملګري ملتونه او یورپي یونین په دې رضا دي چې شام کې روانه خانه جنګي ختمولو دپاره دي سفارتي کوششونه تیز کړی شي. اخواروس په شام کې روانه خانه جنګي ختمولو دپاره یوه منصوبه تیاره کړې. دا منصوبه وایي چې اتلس میاشتو کې دی یو نوی آئین جوړ کړی شي او 2018 کې دی شام کې صدارتي انتخابات وکړی شي. په شام کې مخالفه ډلې وایي د روسي وړاندیزونو مقصد د بشار الاسد حکومت برقراره ساتل دي او دا نشي قبلېدای. مغربي سفیران وایي ښکاري دي چې ماسکو به د خالی په ورځ د شام په سر کېدونکو عالمي خبرو اترو په دویمه مرحله کې دغه منصوبې لپاره د حمایت ترلاسه کولو کوشش کوي. خو دوی دا هم وایي چې روس به په ویانا کې کېدونکو په دې کانفرنس کې د زیاتره ډیپلوماټانو حمایت ترلاسه نکی. په عراق کې د ملګری ملتونو ستر مشر د شورو په ورځ ویلي د داعش پر ضد د عراق د امنیتي فوزونو ګټې په مزه خو دوامداره دي. د یو ان امنیتي شورا ته جان کوبس ویلي چې د جولای نه راپدېخوا امنیتي فوزونو او شیا ملیشیا چې ورسره د عالمي اطلاف هوایي حملو مرسته ده د کلو او علاقو نه داعش په تښتېدو مجبوره کړي او دا هم چې د ملک د تر ټولو غټه د تیلو صفا کولو کارخانه هم د داعش قبضې نه خلاصه کړي. ښاغلی کوبس ته هم ویلي چې عراقي فوزونه او قبایلي رضاکاران د انبار صوبې سرخار، رمادي او شمالي کورد سیمه کې هم د عملیاتو منصوبه لري. خو هغه دا خبرداری هم ورکو چې آی اس آی ایل یا داعش ته شکست ورکول لا دومره اسان نه دي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند وای په دې وخت کې افریقایي ملکونو ته د اضافي عالمی امداد ضرورت دی چې هلته نه د خلکو هجرت بند کړی شي. د شپېتو نه زیاتو د افریقا او یورپي یونین مشرانو ته د یوې غونډې په موقعه وینا کې ښاغلي اولاند وویل که چېرې یورپي یونین افریقایي ملکونو سره مرستې ونه کړي نو د زرګونو په شمېره کې به په یورپ خلک راماتي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا ډیوا ریډیو د تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت وايي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې کړې شوې تګلارې یا د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو ذمواري د ملک پر ټولو ادارو باندې راځي او په کار ده چې د ملک ټولې ادارې په آئین کې دننه یا د آئین په دایره کې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. زاهد خټک په تفصیل وایي.
د پاکستان حکومت په ډاګه کړی ده چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره په قومي تګلاره عمل درآمد کول یو ګډه ذمواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین د درشل دننه په دغه لړ کې خپل کردار ترسره کول وي. حکومتي ویان د شروع په ورځ مطبوعاتو ته په جاري کړي یو بیان کې ویلي چې د عامو وګړو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره به د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې یا قومي اکشن پلان په ګډون په نورو ټولو اقداماتو عمل درآمد روان ساتل شي. د حکومت له لوري دغه سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو ورځ لمخ کې فوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د نورې غیر فوزي مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د فوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ نهه په ورځ د کور کمانډرانو تر سره شوې غونډه کې ویل شوي وو چې د ترهګرۍ پر ضد د روانو عملیاتو نه د غوره نتیجو او ملک کې د امنیت ټینګښت لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې ښې کړي. د فوز لخوا د دغه بیان وروسته شروع په ورځ د پاکستان پارلمان یا قومي اسمبلی کې د فوز په بیان تاوده بحثونه شوي وو او په حکومت نیوکې شوي وې چې د نااهلۍ له امله یې فوز دغه سې بیان ورکولو ته اړ شوی. د حکومت په بیان کې یادونه شوې ده چې د توندلاریتوب او ترهګرۍ پر ضد د حکومت له لورې د تیرو دوو کالو په دوران کې څومره ګامونه اخیستل شوي د هغې په ځای کې ستاینه شوې ده. بیان کې ویل شوي په دې تګلاره کامیابۍ سره عمل درآمد موجوده حکومت ته ترلاسه پراخه سیاسي اتفاق د فوز د ظلمو او افسرانو شجاعت د صوبایي حکومتونو پولیس سیول وسلوالو ځواکونو او د استخباراتو د کوټلو کوششونو په نتیجه کې ممکن شوي. د بیان له مخې حالات لیه هم دغه هڅو کې کوټلي مرسته کړي خو تر ټولو زیات د ستاینې وړ عوام دي چا چې د زړه نه د دې عملیاتو ملاتړ کړی. بیان کې زیاته کړې شوې چې حکومت خپل ځان د ولس مخې ته د ځواب ویلو پابند ګڼي ځکه ټولې فیصلې د قومي ګټو په نظر کې نیولو سره په روڼ انده انداز کوي. د فوز د بیان نه وروسته د حکومت دغه بیان ته څېړونکي په خاص نظر کې ګوري او په میډیا او سوشل میډیا هم د حکومت او فوز ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي تګلاره د اختلافاتو په اړه بحثونه پیل شوي. د پاکستان وتلی پښتون قوم پرست مشر محمود خان چکزی شروع په ورځ قومي اسمبلی ته خپله وینا په وخت ویلي وو چې که د دوو شریفانو ترمنځ څه ګډبډ پیدا کیږي نو هغه به د سیول شریف په طرف ودرېږي.
افغانستان سرخار کابل کې د شورو په ورځ په زرګونو خلکو د داعش عدالت اسلامي د تندروا ډلې د لاسه د شیعه هزاره برادرۍ د خلکو د وژنو پر ضد احتجاج کړی. دغه احتجاج دوی د په کابل کې د صدارتي ماڼۍ نه بهر کړی وو چې د دې احتجاج نه پس بیا د افغان صدر اشرف غني هم قام ته وینا کړې ده. د دې وینا تفصیل اورو محمد عالمگیر نه.
افغان صدر اشرف غنی د اوه شیعه هزاره کسانو په مرګ ککړ کسانو نه د بدل غستو لوس کړي. پرون کام ته خپل نیخ په نیغه وینا کې صدر غنی وویل د دې ناوړه پیښې ذمہوار د داعش تر هګر ډلې پلویان وي کو طالبان او نور تندرو ډلې حکومت به د دوی ګریوان ته خامخا لاس اچوي. په افغان پایتخت کې زرګاو کسانو چې د هر ژبې ویونکي افغانان پکې شامل وو د صدارتي ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه. د اندازو تر مخه دغه مظاهره چیانو شمیره تر 10,000 پورې وه چې پس د دې صدر کام ته خپله دغه وینا وکړه. دا مظاهره چې ویل کېږي په وروستۍ موده کې لټولو غټه وه ښایي چې افغان ولس د خپل حکومت د طالبانو او د داعش په نوم جوړو ډلو خلاف کارکردګۍ نه مطمئن نه دي. مظاهرې داسې تاثر هم ورکوو چې ګنې افغان لږکۍ ډلې ځان اوس د دغه ځای د وسلوانو نه محفوظ نه ګڼي. چارواکي وایي ځینې مظاهره چانو صدارتي محل ته د اوړېدو هڅه هم وکړه چې د زغلولو لپاره یې پولیس په هوا کې ډزې وکړې چې پکې اووه مظاهره چان د جوبل کېدو راپورونه دي. افغان صوبه زابل کې په تېر اتوار د 5000 کسانو مړي موندل شي وو. دغه کسان وسلوالو تختولي وو چې وروسته یې ترېنه سرونه غوڅ کړي وو. په دوی کې څلور نارینه، دوه زنانه او یوه نه کلنه ماشومه هم شامل ده. په زابل کې په تیرو څو ورځو کې وسلوالې ډلې یو بل سره د طاقت لپاره انښتې هم دي، خو د دې هزاره شیعه افغانانو د مرګ پړه لا چا نه ده منلې. خو اندازې دي چې د داعش یا خودساخته دولت اسلامي پېښې کوونکي ډلو دا ناوړه کار کړي. په کابل کې دغه مهال سخت باران هم و، خو بیا هم په زرګاو خلک د دغې پېښې مذمت لپاره راوتي وو او د مړو کسانو تابوتونه یې اوچت کړي وو. افغان چارواکي وایي دا وژل شوي کسان د هغه یو شمېر کسانو څخه دي کوم چې تیر کال وسلوالو تختولي وو. ویل کېږي افغان امنیتي ادارو خبریالان د دغه مظاهرې نیغ په نیغه کورج نه هم منی کړي وو. افغان هزاره کام چې زیاتره شیعه مسلمانان دي د یو شمېر افغان واکمنو د لاندې سختو سره مخ پاتې شوي، خصوصا د طالبانو په دورې حکومت کې. د دغه وژل شوی اوو کسانو خپل خپلوانو چې غزنی سره تعلق لري د خپل مړي خبرو نه انکار کړی وو او احتجاج کې دغه مړي کابل ته راوړی وو. غزنی کې د شیعه هزاره ټولنې شمیره ډیره ده او دا سیمه د افغان پایتخت کابل نه اویا میل لري پرته ده. د طالب وسلوالو په صفونو کې زیاتره پښتانه یا تاجک دي. خودی مظاهرې له هم ډیر پښتانه او تاجک راغلي وو. په دغه موقع موجود کسانو مطبوعاتو ته ویل وسلوال مونږ کې د نسل، قبیلې، سیمې او مسلک په بنیاد توپیر نشي راوستي او مونږ ټول افغانان یو موټی یو.
خارجه سیکرټری جان کیری نن د تیونس، آسٹریا او ترکی په سفر باندې رواني کی. په آسٹریا کې به هغه د شام په سر کې دونکو د خبرو اترو په دویمه مرحله کې د ولسو ملکونو د مشرانو سره برخه اخلي او دغه غونډه به په شام کې د خانه جنگي د سیاسي حل په سر باندې خبرو اترو تکینی. نور تفصیل په دې حواله سره وکیل خان نورو.
په شام کې سیاسي اړې غړې او د اسلامي ریاست لخوا جوړ کړی شوی بیا رامې باندې خبرې اترې بعد امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری په ایجنډا وی. څوک چې باندې نن د زیارت پر وخت د تیونس، ترکی او آسٹریا په سفر روانيږي. په آسٹریا کې د نړۍ غټ طاقتونو بعد شام سیاسي راتلونکو په اړه د خبرو اترو دویم پړاو پیل کوي. په یو بیان کې د نړۍ ولز غټ طاقتونو، ملګری ملتونو او اروپایي اتحاد په شام کې ولسی اړې غړې ختمولو لپاره سفارتي حلو ځلو تیزولو په اهمیت باندې رضا شوی دی. وی دو ملګرو ملتونو په مشره کې هغه یوې پروسې باندې هم اتفاق کړی دی. په کومه پروسه کې چې د یو ممکنه ډزبندۍ په شمول د شامی حکومت او منځربه مخالفو ترمنځ خبرې اترې کول شامل دي. خو د صدر بشار الاسد موجوده حیثیت په شمول اوس هم په یو شمېر مسلو باندې اختلافات موجود دي. روس په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره یو پلان وړاندې کړی چې پکې تر 1300 پورې وخت کې د یو آئین جوړولو لپاره غږ شوی دی. خو د شام مخالفه ډلې وایي چې دغه پلان ورته نه دی منظور. د دغه وجه هغوی دا ښایي چې د روس مقصد صدر اسد په واک کې پاتې کول دي. غربي سفارتکاران وایي چې په راتلونکو خبرو اترو کې به دغه پلان یو ستره نقطه انوي. د دین علاوه د روس خارجه وزیر سرګی لاروب ویلي چې په ویانا کې د نړۍ غټو طاقتونو ملاقات کې په شام کې د ترهاګرو تنظیمونو په یو پیرس باندې د رضا کېدلو هم ضرورت دی. د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعو په مرکز کې د دفاع او امنیت څیړنکار انتنی کارزمن وایي چې په شام کې کما بامانی منظر و مخالفه ډله نشته ده. نوموړي زیاته کړې چې دغه مخالفه ډلې د شام د اکثره خلکو یا د کمی واضح ډلې نمائندګي نه کوي. خو د نړیوال امن لپاره کارنیګی انډومنت کې د منځني ختیځ یو سیړنکار پیری کامنیک وایي چې په ویانا کې د خبرو اترو په دویم پړاو کې کیدی شي په دې اړه هم پرمختګ وشي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بعد د خپل د سفر په مهال لومړی تیونس ته ورځي. کوم هیواد ته چې د امریکا لخوا د خپل سیاسي او جمهوریت بدلونو پر سر په لوی کچا شاباسي ورکړی شوی دی. د دې هر څه نه علاوه بل لوري ته په عراق کې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکي تیر ورځ ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي ریاست پر ضد په رو خوبامانه پرمختګ کوي. جان کیوبس د ملګری ملتونو امنیتی شورا ته وویل چې د روان کال جولای د میاشتې نمایان را پدې خوا امنیتی ځواکونو او شیا ملیشو د نړیوال اطلاب د هوایی بمبارو په مرسته د داعش وسلوال د کلیوالو سیمو او خاریونه په شا کړی دي او په مهمه توګه د هیواد تر ټولو لوی د تیلو صفاکولو کارخانې د ترهاګر ډلې د قبضې نه آزاده کړې ده. نوموړي ویلي چې حکومت پلوا ځواکونو په ګڼو ځایونو کې د پوځي عملیاتو کولو سره خپل صلاحیت ثابت کړی دی. جان کیوبس ویلي چې عراقي ځواکونه او قبایلي رضاکار د انبار صوبې سرخار رمادي او د شمالي کوردیش سیمې کې د نور عملیاتو کولو اراده هم لري.
په پاکستان کې په داسې حال کې چې اوسیدونکو اقلیتونه یا لږه کوي چې کمی دي هغوی ځان ډیر غیر محفوظه ګڼي او په دسونو په شمیره کې اقلیتونه خصوصا هندو برادری خلک چې کم دي هغوی هندوستان اړخ ته هم په هجرت باندې مجبور شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي هغه د لږکو یا اقلیتونو سره ملګری دی او که هر څوک که هغه یو مسلمان ولی نه د اقلیتونو سره زیاتې کوي نو هغه سره به حساب کتاب کیږي یا قانون ته په مخامخ کولای شي. په دې موضوع باندې تفصیل فضل عزیز راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په یو ځایي هوټل کې د هندو لږکیو د مذهبي تہوار دیوالی په دستور کې د ګډون په محل خپل وینا کې ویل په پاکستان کې اوسیدونکو هندوان سکان عیسایان او فارسی ویونکو هغوی ټول زما دي او زه د ټولو وزیر اعظم یم او زیاته کړه چې دا زما فرض دي چې زه د هر یو مذهب منونکو مرسته وکړم. دیوائی کا چرتا د ہندو پزد ظلم کی گی او ظلم کون کے مسلمان وی نو زب د مسلمان خلاف ودرے گم او پزد بای ایکشن اخلم. حق ویل دا خبر زما مذہب ما تخائی چی دا ظالم پزد دا مظلوم سرا ودرے گم. نو موڑی پا دا محال ہندو لگا کیوتا دا دیوالی تہوار مبارکی ورکلا او زیادت اکلا پکار دا چی مونگ ٹول مسلمانان عیسائیان ہندوان او نور مذہب منون کی یو بل سرا خوشالی شریکی کلو. وزیر اعظم نواز شریف د هندو لږکیو سره د ظلم په ضد د ودرېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې خپل د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار په ستر محکمه کې د هندو لږکیو سره د تعلق لرونکو کسانو په زور د مذهب بدلولو په زور د هغوی د ښځو سره د ودونو کولو په هغوی د حملو کولو او تاوان لپاره تختونو په ضد مقدمه چلوي چې په خصوصي توګه سند او بلوچستان صوبو کې د اقلیتونو ته هر قسمه تحفظ ورکړی شي. بل لورته راپورونه وایي چې په 13-15 کالو موده کې د پاکستان نه 14 هندوان هند ته تللي او هلته ورته د دغه ملک شهریت ورکړی شوی دی. راپورونه وایي چې د کال 2011 نه تر کال 2015 پورې تر ټولو زیات هندوان د سین صوبې نه هند ته منتقل شوي او دوی وایي چې د انتها پسندو اسلامي تنظیمونو لخوا ورته خطرې پیښې به ځکه یې کړې کړې دي او خپل د پاکستان هندو کونسل هم د دې خبرې پخلی کوي چې پاکستان کې د زورېدو له کبله پسلګونو هندوان هند ته پکړو تللي دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیبر ریډیو، کراچۍ.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د راتلونکي میاشت کې یعنی د دسمبر په میاشت کې په پیریس کې نړیوال مشران د ملګری ملتونو په شمول راغونډيږي او د ماحولیاتي بدلون په حواله سره به د دوو هفتو پورې په کانفرنس کې برخه اخلي. تفصیل په وایس اف امریکا پر ریپورت کې انیلا خالد ناورو.
د ماحولیاتو په اړه کېدونکي دغه کانفرنس به په مغربي فرانس کې کولې شي. هم دغه ځای کې د فرانس د ماحولیاتو ماهرینو د یو هوایی اډې جوړولو مخالفت کړی دی او وایي چې باید د صدر اوباما هغه ګام ته پاملرنه وکړي شي چې تر مخه هغه د آبادۍ یو اهمه منصوبه صرف په دې وجه رد کړه چې ماحول ته پرې زیان رسېدو. فرانس د ماحول په حقله ځینو کوششونو لپاره د شپېتو ملکونو چارواکو سره درې ورځنی ملاقات میلمستیا هم کړې ده ځکه چې یو لوی مشکل د ترقۍ په لور روان هیوادونو کې د توانایي وسیلو لا وده ورکول هم دي. ایتوپیا وزیر اعظم وای
افریقا از انداود ویز huge renewable energy sources.
افریقا د توانای بیانوي کېدونکو وسایلو کې شتمنه ده. په را روان لسو کالو کې به افریقا خپل هر یو کلي ته بجلی ورسوي او دغه سه به د افریقي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي او ورسره به یورپ او نور هیوادونو ته د افریقي د خلکو تک هم ختم شي.
د امریکي د ریاست سیکرټر جان کیری د امنیت او عالمی موسمی بدلون ترمنځ تعلق په حق لوای.
For example, in Nigeria, climate change didn't lead to the rise of
مثال په توګه په نایجیریا کې د بوکو حرام ترګر ډله د موسم لوجې نه د جوړ شوې د غلطه سختې وچکالۍ او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت ناکامۍ له کبله داسې سیاسي او اقتصادي حالات جوړ شول چې د هغې په وجه بوکو حرام په کلو قبضه وکړه، بې ګناه استادان یې حلال کړل او په سوونو د سکول جینکۍ وتښتولې او قید کړې.
د صدر اوباما مخالفی ډلی وای چې د هغه دا منصوبه چې د بجلیګرونو د کاربن اخراج کې کمی راولي، د سربا د کویلی په قانونو کې د کار کولو مواقع ختمی شي او د توانایي د پیداوار نرخونه به لا زیات شي.
په خیبر پختونخوا کې چې کم د فن یا د هنر سره تړلی خلک دي، نو هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوی دی. په یوه دستوره کې د دې دستورې حال صادق قاسم شان اورو.
کله چې په نشترحال کې ګلمینی د یوسف خان او شیربانو کیسه شروع کړه، نو داسې نه ښکارېدل چې د پښتو دغه سندرغاړي مودې اوښوي چې سندرې ویل پرېښودي دي. په ساده جامو کې ساده غوندې ګلمینی د دغه سندرې سره یو ځل بیا راژوندې شوه. نشترحال کې د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې مرستې سره لتون نومې ادارې پخوانی مشهور سندرغاړو ته د پیرزونې دغه پروګرام کې بیا نوې سازونو سره خلکو ته د هغوی مشهورې سندرې بیا رایادې کړې. احمد ګل، ګل شرف، مهجبین کزلباش او الماس خلیل ټولو خپلې مشهورې سندرې په نوې انداز کې ویلې، خو احمد ګل چې ډېره موده احمد خان سره هم سندرې ویلې وي، نه یوازې سندرې ویلې، هغه دا هم ویل چې هغه ته دا یقین نه و چې تر هغه نه پس په دوی چرته یو ځل بیا داسې مجلسونو کې سندرې ووایي، او نه یقین راځي چې خلک اوس هم د دوی سندرې داسې اورېدل خوښوي. خو الماس خلیل چا چې په صرف 14 کال عمر کې سندره شروع کړې وي خو بیا وروسته د موسیقي انداز او سازونو بدلېدو لکبله هغه سندره پری خو دی وي او زمیداری کوله پری می دا سندره سره یو ځل بیا شهرت هم وګټلو او راجوندې هم شو. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خانه جنگای په دوران کې د امریکای د هغه وخت صدر ابراهام لینکن د ګیټسبرګ د نامې په خپل مشهور خطاب کې خپل اولس ته ویلي وو چې دا خبره یقیني کی چې ازادي دنیا نه ورک نه شي. د هغه دی الفاظو نه تر دې د مپور ډیر خلک متاثره را روان دي. په دوی کې د امریکای د وسلبند فوزونو په لکونو هغه فوزیان هم شامل دي څوک چې نه یوازې د امریکای د ازادۍ پر ځای ساتلو لپاره جنګېدلی دي، ولی د نورو قانونو د ازادۍ لپاره هم قربانۍ ورکړي دي. د هر کال نومبر 11مه ورځ په امریکا کې د امریکای د سابقه فوجانو ورځ نمانځل کیږي. نن هم په امریکا کې د سابقه فوجانو ورځ ده او په دې موقع ټول امریکا کې په فوج کې پاتې شوو نارینه او زنانو فوجیانو ته د دوی د فرض شناسۍ او د قربانو په سر د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو په غرض د لږ وخت لپاره خاموشي اختیار کړې شو. د فوج د درېشې وستون ډیر موده پس هم دوی د یو آزاد وطن د اوسیدونکو علامت ګڼل کیږي. لکه څنګه چې ویلې شوې دي دا ورځ هر کال د نومبر په 11 تاریخ نمانځلې شي چې بنیادی په کال 1913 کې د لومبي عالمی جنگ د ختمېدو د لوزنامې کې دونه اخوې شوې ده. لومبي عالمی جنگ په ایشیا کې، افریقا کې، د بحر الکاهل په لرو پرتو جزیرو کې، د سویلی امریکې په سمندرونو کې او د یورپ د جنگ په میدانونو کې وشو او دا د ټولو جنگونو د خاتمې جنگ بلل کېدو. خو دې نه پس هم جنگونه وشول او په کال 1945 کې د امریکې د هغه وخت صدر ډوایټ آیزنهاور دا چوټي د امن او جنگ په دواړو حالتونو کې خدمت کوونکو فوجیانو ته د عقیدت د پرزونو پیش کولو لپاره هم اعلان کړله. زمونږ حکومت د دې ورځې په مناسبت سابقه فوجیانو سره د فوج د پریښودو نه پس د روزګار په موندو کې او اولسي ژوند کې د دوی په راګړېدو کې د لاس امداد کوششونه جاری ساتلي دي. صدر باراک اوباما په دې ورځ خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د امریکای د سابقه فوجیانو د قدر او درناوي کولو مطلب دا دی چې موږ به د دوی خپل وطن ته په واپس راتلو دوی له د کار روزګار په موندو کې دوی سره مکمله منډه کوو. دا ځکه چې دوی دا په هیره هم احساس اونکي چې د امریکای د کم ارمان او تصور د دفاع لپاره دوی کم جنگ کړی دی. دغه ارمان او تصور ګینی د دوی او د دوی د بچو د وسنه بهر دی. د سابقه فوجیانو ورځ بې شکه چې د جنگ په حواله نن مانځل کیږي او نه دا د یو جنگ د ګټلو یا په یو میدان جنگ کې چاله د ماتې ورکولو په لړ کې مانځل کیږي، نه دا د سیاسي علاقائي مقصدونو په لوري د پرمختګ کېدو په وجه مانځل کیږي، بلکې دا ورځ هم هغه شان مانځل کیږي لکه څنګه چې برتانیا، کینیډا، سویلی افریقا او نورو ملکونو کې خپل سابقه فوجیانو ته د دوی د خدمتونو او د قربانو په سر د عزت ورکولو د پاره مانځل کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.